پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونې په دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړې دي. همدارنګه به په د سولې په هڅو د چې دا هڅې په کوم پړاو کې دي یوه مرکه هم ولرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا صفی الله ستانکزی نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته به په 9 میاشتو کې په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان وزېږي، 1 میلیون په افغانستان کې. او د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د هغه د کابینې یو شمېر غړو ته چهارشنبه ناوخته د باور رای ورکړه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی. شاهین لیکلی، ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد کې او همدارنګه په نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل له 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه هم داسې وخت ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کرونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وکړي. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا خپور شوی، ویل شوی چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوي شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. اخو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي وایي پینټاګان ملکیانو ته د اوختي مرګ ژوبلي شمیر ډیر کم ښیي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول به یې د کمرې مخ ته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقاني د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندي نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان وزېږي، له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د نړۍ ته سترګې پرانیزي. یونیسف په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کووید 19 ناروغي په خاطر به امیندوارې ښځې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ وي. په اعلامیه کې له دولتونو او تمویلونکو ادارو غوښتل شوی چې امیندوار ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره بیړني روغتیایي خدمتونه تأمین کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي لا نه ده معلومه چې کرونا وبا له امیندوارې ښځې ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو اړتیا یې ده چې په دې وخت کې د امیندوارو ښځو جدي مراقبت وشي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهار شنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکیچ یو عمده دلیل بلل کیږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او نفتو نماند وزیرانو د عراق په پارلمان کې د خلکو د استازیو د نظر د اختلاف په سبب د باور رایه وانخیسته. د عراق پلازمینه بغداد او جنوب شیامیشتو ښارونو کې خلکو له تیر کاله د دولتي فساد، بیکاری، ناسمو عمومي خدماتو او د ایران د نفوس په غبرګون پراخې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا لامل شوې. عبدالمهدي تر دې وروستیو څو ورځو د صدارت چارې د یو کفیل په توګه مخته وړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېر مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند د امریکا له ایران سره د جګړې په لور روان دی مطرح شوی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. زلمه خلیلزاد یو اربیا د سیمه په سفر وتلې ده او د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې پرون په دوه کېل طالب استاد سره کتلی. پر دې موضوع د افغانستان د دولت ویاند البته د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی وای دوی هیله مند دي چې طالبان به د سولې وربن پاړه د افغانانو غږ واوري.
په کار د طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ، د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د وروستي سفر په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو او شنونکي استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه لرو. د مرکه هم درته اورو. دا به واوري چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د کرونا وایرس پر د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې بندیزونه ورو ورو کموي. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بل موضوع دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کېږي چې په بېوزلو هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي لا دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. همدارنګ د خبرونې دوهمه نمایي د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډلې کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کړي. طالب ویان سهیل شاین تازه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا دوی استازو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره خبرې کړي دي. موضوع په کابل کې زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. هم دا اوس د کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. پردیس صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، طالبان وی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په نول لیدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په دې لیدنه کې د بندیانو په خوشی کېدو بین افغاني مذاکرات او د هوکړې لیک پر بشپړه تطبیق باندې خبرې شوې دي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوې اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د شخړو د کمیدو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ فشارونو زیات په بخښنه سره د بین الافغاني خبرو او د ملاتړ تر څنګ فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. اوس تازه افغان حکومت وای د تاوتریخواله راکمیدل نه یوازې چې د افغان حکومت غوښتنه ده بلکې افغانان هم د دې غوښتونکي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخواله دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید بومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې لپاره ومني او تاوتریخواله دي بند کړي، آتشبس دي ومني، اوربند دي ومني او راځي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ کینی خبرې اترې وکي ترڅو دغه لانجه حل سي او جګړه ختم سي.
د خاغلی صدیقی په خبره د بین الافغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شر دی. لدی ورخه خو د رويټرز خبری اجانس راپور لمخې د اپریل 12 وروسته په سیمه ته د خاغلی خلیزات دوهم سفر وی او هغه داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له خوا د حملو زیاتوالی په دې هیواد کې د کورونا خبرې شوی وباند د نموړي هغه حد زیانمن کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای تر رسول لپاره مختوړلې. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیزات به د قطر پلازمینه دوحه کې چې هغه 13 فبراير میاشت په نه وشتمل طالبانو سره د سولې تړون په کې لاسلیک شو. د طالبانو له استاذ وغوړي چې شخړې کم کړي، بین افغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدار زویلی چې خلیلزاد به په طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړه عملي کړي. له بل خوا د رويټرز د راپور لمخې په نوې ډیلی کې چې د افغانستان د حکومت مهم لاټړی دی، د سولې په ټپه دریدل پروسه کې د هند پر رول به هم خبري وکړي. همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید د افغانستان حکومت او طالبان شپږ زره بندیان د مارچ تر 10 مخکې لدی چې بین افغاني خبري پیل شوي وي باید خوشي کړي وي. طالبانو د کابل د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زرتنه خود بندیان خوشی کېدو پاره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې دغه پروسه تر اوسه پورې په سمته پر مخ لاړه نشي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس دوستان و موریدل او بخې خاطر پردیس دوستان و موریدل چې له خاطر پردیس نه چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا زنګړی استاد زلمی خلیلزاد د بین الافغانی خبرو د پیلیدو د هڅو پترس کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد او نوې ډیلی کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. سیمتا دا غد سفر پاړه نورياس نوري د سیاسي چارو لکتون کی او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پونزیل استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پښتنه کړي چې له طالبانو سره د هغه رئیس چې د سولې تړون لاسلیک شوی حالات حسینه دي چې تماکیده او وضعیت لام کړي چې نشوي دي. ورستي سفرونه د خلزاد د صفه خاطر دي. خپل ستانګزي په جواب کې وایي
زما ګرګوم چې دا تشویش بجای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وزن نورمال شه او وزن نورمال نشه. اما زه دا مسله بل رقم څیرم. هغه په دمانه ده چې خلیلزاد دا سفر په دمانه نیسي چې دوه حالت لري. یا دا چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلین کې یا دا حالت باید وجود ولري یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنگي عملیات. خیر له غنه بل توجیه نه لري نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوحه ته لاړ شي پاکستان یا هند ته تک بل معنا هم درلودلی سي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ سي، هغه په دې معنا چې له یو خوا نه دواړو خواوو د بندیان د خوشي کېدو مسله چټکه کړې، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی سي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته سي.
که څه هم تاسو یادونه وکړل لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت دی، د دې یادونه نه ده شوې چې کابل ته به دی ولاړ شي. خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دې جګړه ظاهران نه افغاني جګړه ښودل کېږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. سیمه کې په پاکستان تشویش دی نه ده چې په کابل او ډیلي په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دمانه چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوی دوی داسې یو تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدوي هم د پښتونخوا مسله او دا مسایل به مطرح کوي. بنان دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او په هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بله،
امریکا چې د دې جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت رسېدلی مستمر ډول دوام درلودلی، هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بلې خوا نه پاکستان هم نوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح
کړي. فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یا برخه د مسلې همداده ده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویل د ذوالفقار علي بوټو له دورانه شروع کیږي، چې دلته نور علنان استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان د ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره کې. د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقمندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي او افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورند مسله ده چې زه فکر کوم هغه به څه کوي، او له بلې خوا نه بله مسله دا ده چې په هېڅ وجه ستراتیژیک لحاظ نه غواړي چې په کابل کې انقلابي حکومت وجود ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد په هند ستانکسیو چې تاسو ورسره په ورستیو د سولې په هڅو مرکه اوریده. سمکاګلا ازادي راډیو ناوري وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار ولایت کې د ګلخانی محصولات او د لومړي فصل حاصلات بازار ته وړاندې شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کلیو او لرو پرتو سیمو د کرنې پراختیا پروژې په ننګرهار ولایت کې بزګرانو او علاقمندانو ته 180 لوی سوداګریزي ګلخانی او ښځو ته 230 وړې ګلخانی جوړې کړې. نوموړي زیاته کړه دا ګلخانی په اچین، کوټ، واداتو، خوږیانیو، چپرهار او شیرزادو ولسوالیو کې 410 بزګرانو ته جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمي په خبره بزګران په کلنی ډول د ګلخانو درې فصله حاصل اخلي. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالیو کې به 290 سوداګریزي او 230 وړې ګلخانی چې کارونه روان دي ژر بشپړ شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دغو ګلخانو د جوړېدو هدف یې له لږو ځمکو زیات حاصل راټولول، د تولید د کچې لوړېدل او د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی دی. په پکتیا کې د نږدې 500 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د برنامې چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد دین مومن وایي چې د دغه پروګرام له مخې به د پکتیا په مرکز ګردیز او 14 ولسوالیو کې 122 د ممیزو خونې، 70 د مڼو سړې خونې، 302 د کچلو او 199 د پیازو زیرمتونونه جوړ او 223 بزګرانو او بڼوالو ته به د میوو او سبزیو چلوونکي الې وویشل سي. مومن زیاته کړه چې پکتیا ته به په دې برخه کې له اوس او پروژو څخه چې هر جوړوونکي د مڼو سړه خونه به 25 تنه، هر ممیز خونه به 14 تنه، د کچلو زیرمتونونه 10 تنه او د پیازو زیرمتونونه به 15 تنه ظرفیت ولري. د تو په وینا کله یوې خوا په دې کار سره د کرنیزو تولیداتو له ضایع کېدو څخه مخنیوی کیږي، نو له بلې خوا به 10,330 کسانو ته د کار زمینې هم برابرې سي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس پرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کوي چې په دې هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په بېوزلو هیوادو کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکي کړکېچ لپاره د میلیاردونو ډالرو غوښتنه کړې. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
ملګرو ملتو د پنشن بې پورس د 4,200,000,000 نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کرونا وایرس تخپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2,000,000,000 ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15 د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کرونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېریږي، لوږه به زیاتیږي او فقر به پراخیږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو 2 هیوادو تر څنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووېډ 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شاید د کورونا وایرس له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول لري کوي. چارواکي هڅه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادونه بیرته په پښو ودري. په اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کورونا وایرس له کبله لګیدلې بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي. حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کورونا وایرس تخپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي. د هر هیواد چارواکي له ګرځبندیزه په تدریجي توګه د وتلو لپاره پر ستراتیژیو کار کوي چې خلک بیرته خپلې دندې پیل کړي، خو اوس هم خلک په دې وایرس اخته کیږي او مړه کیږي. د لندن په سنت جارج پوهنتون کې د نړیوال روغتیا استاد الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کورونا ویروس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لرې کړي. ګروپلی آزادی اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی. د ګروپلی په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني، ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی، ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمېر ډېر ټیټ شوی دی. ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کورونا ویروس له بحران سره مخامخ شو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی. تر دوې میاشتې محدودیت وروسته دې هیواد د مې په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ. تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې و. هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي. لومړی مرحله صفر مرحله یادیږي چې د مې په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي. پر دې مهال تر 5000 نفوس لرونکو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي. رستورانو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي. خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي. په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي. په دوهمه مرحله کې چې د مې په لسمه پیلېږي، د دولت اعلان کړی بیړنی وضعیت پای ته رسیږي. د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي. په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول شپاړس ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري، خو بیا هم جرمني د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړي دي. خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډیر په چټکۍ روان دي. مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لرې سي. د یوې کورنۍ دوو یا ډیرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته. د جرمني د سپورت وزیر په می میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
تاسو لا پیغامونو
ورځ ورځ علامات په خرابېدل د پیخي زیاتېږي. د اړ روغتیا وینا او تاسو غوښنه باسي هر چا ته چې وای فاصله مراد کا، فاصله ونې سره تر مشین ډډه وکړه. آیا د اسلامي حکومت څنګه دی چې موږ اعلان ته وګونې شو؟ دا د افغانستان خلک دي به اعلان ته وګواسي، نه قانون مراته نه شریعت مراته. هماغه جماعتو کې ډله ډله منځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟ د حکومت بخانه نه مراته، دا سیلت دی. وسلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي د ماخام تر وو بجو پوری په ټول افغانستان کې د رادیو لاري په منځنۍ صفه دولس پګنوي اوریدلای شي په غنو خارونو کې د افغانستان زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ ریپورتونه خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګوري د خبرونه دوهمه نمایي د مخکخو خزو پروګرام ته څنګه شوي خو مخکې لدین چې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې شي راځي چې د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی له سفیولا ستانه